السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی ز رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساته خبرونه اورېدو ته رابولم. دا خبرونه د امان الله امیرسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان امنیتي ځواکونه او د امریکا هوایي پوځوای د ننګرهار په ځینو سیمو کې داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا هم اورې چې پاکستان وایي په کابل کې پرونی ترهګریز بریت په سختو الفاظو غندي او له قربانیانو سره یې خواخوږي هم ښودلې ده. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې یو امریکایي قاضي د حکومت د هغه اقدام پر وړاندې دعوه کړې چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړون کې ایرانی لګول شوی تورونه فسخ کړي. او د امریکا په ایوا ایالت کې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره په جمهوری غوښتون کې ګوند کې دننه انتخابات تیت کلوز وګټل او په ډیموکرات ګوند کې هم هیلری کلینټن په ډیر لږ توپیر له سناتور برنی ساندر څخه مخکې شوې ده. خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په هوایي حمله کې د داعش نه هیڅ جنگیالي د داعش رادیو او دوه نور مهم مرکزونه لمنځه تللي. په هلمند کې میشته 215 میوان قلی اردو د درې ملوا قومندان د مین په چاودنه کې ووژل سو. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې افغانستان به د غلیل درک اپراتونکو څلورو کلونو کې پر ځان متکی شي. دا هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په هوایي حملو کې د داعش نه هیڅ جنگیالي د داعش رادیو او دوه نور مهم مرکزونه لمنځه تللي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله تیر شپه د چین ولسوالۍ په مومن سیمه کې شوې دي. ښاغلي خوګیانی زیاته کړه چې د دغو حملو په ترڅ کې د داعش پورې اړوند د خلافت په نوم د اف ام راډیو چې منفي تبلیغات به کول هم په نښه شوې ده. د ننګرهار د والي ویان وایي په دې راډیو کې یو تخنیکر او دوه کارکوونکي چې عملاً یې خپرونې مخکې وړلې هم وژل سوي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي زیاتوي په همدې ساحه کې د داعش دوه نور مهم مرکزونه هم له منځه تللي چې له یو مرکز څخه له بهرنیو هیوادونو سره انټرنیټي اړیکې نیول کېدې او بل مرکز یې د مهمو پرېکړو ځای و. په هلمند کې میشته 215 میوان قلی اردو د درې ملوا قومندان جنرال اتامیر اګادمین په چاودنه کې وژل سو. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د مین په دغه چاودنه کې چې تېره شپه شوې د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي هم دي. بلخوا د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ګرشک ولسوالۍ اړوند د فیضان په نوم یو کمپ باندې ګڼو وسلوالو مخالفانو حمله وکړه چې له امله یې د درې ملوا قومندان جنرال اتامیر اګا او د ملي اردو 14 نور سرتیري ووژل سول. سرچینه زیاتوي چې په دغه حمله کې د ملي اردو 9 سرتیري له درکه دي او څلور نور ټپیان سوي دي. خو د هلمند والي ویان عمر ځواک له دې پیښې نه خبري ښیي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیکا سیمه چارواکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د دولت ولس وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د پکتیا د والي ویان نبی الله پیرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنگیالي وړ مشپه او پرون ماښام د ګومل ولسوالۍ اړوند د سواک په سیمه کې چې قبایلي سیمه له پولیس سره نږدې پرته ده وژل سوي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې افغانستان به په راتلونکو څلورو کلونو کې د غلیل درک په ځان متکی شي. د کرنې او مالداري وزیر اسدالله زمیر نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د هغې ستراتیژۍ په اساس چې دغه وزارت لخوا برابره شوې په راتلونکو څلورو کلونو کې به نږدې 4 میلیونه هکتاره للمي ځمکه خړوبه شي چې تر ډیره به یې ګټه بزګرانو ته ورسیږي.
دا ستراتیژي 4 کاله کې به تطبیقیږي او یوازې د استرالیا حکومت لخوا نه 25 میلیون ډالر ورته تعهد شوی ده. زمونږ تلاش دا دی چې راتلونکي 4 کال کې د غنمو له قسمت کې خپله باید خودکفایي ته نږدې شو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت چارواکي وایي افغانستان هر کال 6 میلیونه ټنه غنمو ته اړتیا لري چې له هغې جملې څخه 4.5 میلیونه ټنه په داخل کې تولیدیږي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د
د امریکا په ایووا ایالت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوري غوښتونکو ګوند کې دننه انتخابات تید کروز وکړل. په دغو انتخاباتو کې چې پرون وشول، محافظه کار کروز چې د خپل ګوند مشران کرکټ ریلري مخکینی مخکښ کاندید ډونالد ترامپ ته ماته ورکړه. په ډیموکرات ګوند کې دننه د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او سناتور برنی ساندرز څنګ په څنګ روان دي، خو کلینټن په ډیر لږ توپیر ترې مخکې شوې ده. کلینټن په سلو کې 9.9 او ساندرز په سلو کې 9.6 رایې ګټلې دي. ساندرز د انتخاباتو له اعلان وروسته کلینټن ته مبارکي ورکړه.
I want to take this opportunity to congratulate Secretary Clinton.
له دغه فرصت څخه په استفادې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ته په خپله او هم د ښه کمپاین د تنظیمولو په خاطر مبارکي ورکوم. جمهور غوښتونکو کروز د 8.5% رایې په ګټلو سره پر ترامپ چې په سلو کې 40 رایې ګټلې دي مخکې شوی دی. کروز په آیووا ایالت کې د سخت کمپاین د پایل او د ایالت له بانفوزه محافظه کارانو او مسیحي مشرانو سره د لیدنو کتنو په مټ دا بریا ترلاسه کړه. دا د سوداګر ترامپ لپاره چې په جمهوري غوښتونکو ګوند کې له 2 میاشتو راهیسې مخکښ نوماند او د ښځو او اقلیتونو په اړه به اعلان ژمنې ویناوې کولې یوه لویه ماته ده. ترامپ په آیووا کې خپل ماتو منله او وی ویل د خوشاله دی چې دوهم مقام ګټلی دی. په آیووا کې دغه انتخابات د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو دی چې په پای کې د انتخاباتو لپاره د هر ګوند کاندید غوره کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره انتخابات د روان 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې ترسره کیږي. یو امریکایي قاضي د حکومت د هغې اقدام په وړاندې دعوا کړې چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړوونکي ایراني لګول شوي تورونه فسخ کړي. د نیویارک د یوې محکمې قاضي کیوین کاسل تېره اونۍ په یوه حکم کې ګواښ وکړ چې که څارنوالان په دې اقدام کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ ګټه توجیه نشي کړی، پر علي رضا ګودرزي د لګېدلو تورونو د فسخه کېدو په وړاندې د حکومت پرېکړه به رد کړي. کاسل یوازنی قاضي دی چې د بندیانو د تبادلې د هغه تړون پر اصولو یې شک څرګند کړی دی چې په تهران او واشنگټن کې د جوکپور ډیپلوماتانو لخوا موافقه پرې وشوه. کاسل په داسې حال کې د محکمې د حکم په وړاندې درېږي چې له ګودرزي سره په دوسیه کې شامل یو بل تورن چې په 9 کاله بند محکوم شوی اعتراض کړی، ویلي دي چې د دواړو یو جرم و د ایران لپاره د پوځي الوتکو د پروزو د پیرېدلو غیر قانوني هڅه. په پام کې ده چې د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون نن د 2018 میلادي کال لپاره د خپلې بودیجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همدارز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. د نوي مالي کال لپاره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي، د امریکا دفاع وزارت جمن د 533 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې په دې طرحه کې د بیړنیو حالاتو او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره 950 میلیارد ډالر هم شامل دي. بودیجې په دې طرحه کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې لپاره د څه باندې 1 میلیارد ډالر غوښتنه هم شامل ده چې د تیر کال په پرتله په سلو کې 15 زیاتوالی ښیي. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدف به نن د 2014 میلادي کال د اقتصادي ودې لپاره د عملي پلان په اړه غونډه وکړي. په دغه غونډه کې به د اقتصادي پراختیا او وزیر د صدر اعظم لومړی مرستیال او نور ټول مرستیالان د ولسمشر یو سلاکار او د مرکزي بانک مشره ګډون وکړي. میدویدف وویل حکومت به د ودې د لوړ ظرفیت لرونکي ستراتیژیک صنعت ملاتړ وکړي. د هغه صنعت چې د موټرو جوړولو، کرهڼې او ترانسپورټ په څیر ځینو برخو کې د لویدیز د تولیداتو ځواب وایي. د 2015 کال له بحران سره د مبارزې پلان 2.3 تریلیون روبل چې 1.1 بلیون ډالر کېږي تمام شوی. د اقتصادي پراختیا وزیر الکسی اولیاکایف اټکل وکړ چې د 2014 میلادي کال لپاره د ورته پلان د مسودې لګښت به ډیر کم، یعنی 250 میلیارد روبل چې 9.6 میلیارد ډالر کېږي. د دغه پلان 2.5 میلیارد ډالر بودیجه به هم د بحرانونو له ذخیروي صندوق څخه تمویل شي. د تیر کال د پلان خلاف دغه نوی پلان به زیات د بانکي سیستم ملاتړ ونه کړي، خو پر کوچنیو او متوسطو سوداګري چارو به تمرکز وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانې وایي چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت داعش پر مرکزونو په هوایي عملیاتو کې د دې ډلې د راډیوي خپرونو مرکز ویجاړ شوی. د ننګرهار چارواکي هم دا تاییدوي.
یاسین ولسوالی په مومن درې سیمه کې د رئیس مخالفینو د راغلي یوه دزګه چې درې تنه کارکوونکي پکې هم ستونز درلود د له منځه تللي دي.
په ولسی جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي وایي دولت تر اوسه یوازې خپل پوځي عملیات پر ډنډ غوري متمرکز کړي او نور سیمو ته نه دي غزولي. دا موضوع هم په یو تفصیلي رپورت کې اوریدلی شئ. په هلمند کې صرافان وایي چې له دوی څخه په زور د پیسو اخیستلو او د دوی د افرادو تښتولو لړۍ دوی ته ژوره ویره او اندېښنه پیدا کړې ده.
دا څو عمر د غلا کېږي مو په ښار کې صرافانو مخه نیسي، پیسې ځینبلي، خلک تښتي.
د امریکای سناتور باب کرو کر څرګندونه واوري چې وای په لیبیا او افغانستان کې باید د داعش د ډلې د فعالیت د پراخوالي مخه ونیول شي. د نور ریپورټونو سره به د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرامونه اوري. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانې وایي چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر مرکزونو په هوایي بریدونو کې د دې ډلې د راډیوي خپرونو مرکز لمنځه تللی دی. د داعش راډیو د خلافت غک په ننګرهار کې له پاکستان سره پولې ته نږدې سیمو کې خپرونې کولې. په عین حال کې د ننګرهار د والی وایان وایي چې د دې ډلې زیات شمېر وسلوال هم تېره شپه په دې پوځي عملیاتو کې وشل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ګډو ځواکونو ویان مایک لاو هورن نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ځواکونو یې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش پر پټو ځایونو په هوایي عملیاتو کې د دې ډلې د راډیوي خبرونو مرکز ویجاړ کړی دی. د داعش راډیو د خلافت شخ په ننګرهار کې له پاکستان سره پولې ته نږدې د ځینې سیمو خبرونې کولې. د ناتو او امریکایي قواوو ویندویانو ویلي چې په اچین کې د هوایي حمله د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شوې دي. خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. خو د ننګرهار د والی له دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې ډلې د انټرنیټي خبرونو مرکز ویجاړ شوی او د داعش لښت لږه نه وشت وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په اچین ولسوالۍ کې تیر شپه په هوایي عملیاتو کې د داعش انټرنیټي دسکا په بشپړ ډول تخریب شوې ده. د ښاغلي خوګیانی په وینا تیر شپه د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور هوایي حمله شوې دي.
په دغه هوایي برید کې نه وشت هوایي بریدونو کې داعش وسلوال وژل شوی دي. چې په دې ډول کې 15 تنه د راډیو کارکونکي او درې نورې د انټرنیټي رزګا کارکونکي زه هم وشل شوی دي.
خو ګرانی څرګند کړ چې د اچین ولسوالۍ په مامندو دره کې د داعش پر وسلوالو د هوایي حمله پرون شپه د اوو او اتو بجو ترمنځ وخت کې شوې دي. په د دوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دوی د خپل معلوماتو پر اساس ویل شوې چې د تیر شپې په عملیاتو کې د داعش د راډیو پر کارکونکو علاوه د دې ډلې یو شمېر مهم وسلوال وشل شوې دي. داعش په افغانستان کې تیر کال په فعالیت پیل کړی او تر ډیره حده د پاکستان سره پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې د دې ډلې وسلوال ډیر دي. د داعش راډیو له 2015 میلادي کال راهیسې په غیر قانوني ډول په ننګرهار کې د دې ډلې پیغامونه خپرول، په جلال آباد کې خبريالانو ته غواښونه کول او ځوانانو ته تبلیغ کاوه چې خپل لیکو ته ورجذب کړي. افغان چارواکي داسې ګڼي چې د داعش راډیو له ګرځنده مرکزونو خبرونه کولې چې تر ډیره وخته یې د موقعیت معلومول کرانو.
ډېر زیاته مننه فرشته جلال صاحب. دوستانو د فرشته جلال صاحب ریپورت کې مو اوریدل چې امریکایي ځواکونه وایي د ننګرهار په ځینو سیمو په خاص توګه په چین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکزونو بمباري کړې ده او د داعش هغه راډیوي دستګا چې په دې ورسېو کې خبرونې پراخې شوې لمنځه تللې. افغان مقامات هم دا خبره تاییدوي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاله واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په ولسی جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي وایي دولت تر اوسه یوازې خپل پوځي عملیات پر ډنډ غوري متمرکز کړي او نور سیمو ته نه دي غزولي. دغه استازي د بغلان امنیتي حالت د اندېښنې وړ بوري او ټینګار کوي چې دولت باید لا نور تدابیر ورته ونیسي. خو د دفاع وزارت بیا وایي چې هم په ډنډ غوري او هم په ډنډ شهاب الدین کې دا مهال د افغان ځواکونو محاربوي فعالیتونه دوام لري. قسیم سولمل د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
که د بغلان امنیتی حالات کنټرول نسی نو دا به راتلونکي پسرلی د دولت او خلکو لپاره په یو سرخوږی تبدیل سي. په ولسی جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي د همدې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د محل وسلوال د ډنډغوري او ډنډ شهابالدین نه علاوه د دغه ولایت په بغلان مرکزی بورکې د کیلګي په ځینو سیمو او تالو برفک کې تحرکات لري. د ولسی جرګې استازي محمد عظیم محسنی د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس یوازې پوځي عملیات په ډنډغوري کې دي او لا نورو سیمو ته نه دي غځول
صرف عملیات دوجه ده ساحاتی
دوی وی هلته عملیات یوازې په ډنډ غوري کې کیږي او ډنډ شهابالدین چې د کندز او بغلان ترمنځ لار کې پرته سیمه ده هلته تر اوسه دوی اقدام نه دی کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې کله هم دوی اقدام کوي نو ملکیانو ته پام وکړي څو زیان ورونه رسیږي. نوموړی دا هم وایي چې مخکې تر دې چې په ډنډ غوري سیمه کې پوځي عملیات پیل سي وسلوالو طالبانو له دغه سیمې څخه نور برخو ته تحرکات کول. ډنډ شهابالدین هم د پلخمري او کندوز لوی لارې ته نږدې سیمه ده چې پکې د جګړو له امله کابل ته د ازبکستان د وارداتي برښنا پای نړول سوی او ویل کېږي چې لا هم پکې د دولت لخوا عملیات نه دي پیل سوي. ولسمشر محمد اشرف غني یو نوی مخکې په بغلان کې د تصفیوي عملیاتو امر وکړ. په دغه سیمه کې څلور میاشتې مخکې د دولت او سیمه ایزو خلکو ترمنځ د جګړو د بندېدو په خاطر یو تفاهم لیک لاسلیک سو چې د کار یو شمېر عکس العملونه هم راوپارول، خو دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش بیا دا خبره نه مني او وایي چې افغان ځواکونه هم په ډنډ غوري او هم په ډنډ شهابالدین کې عملیات کوي.
در اکثر نقاط که قبلا دشمن
دوی وی پاکسرو سیمو کې چې دشمن تخریبي عمل کول د ملي اردو ځواکونه هلته حاکمیت لري. اوس لپاره ستونزه په ډنډ غوري او ډنډ شهابالدین کې ده چې په دواړو سیمو کې محاربوي فعالیت دوام لري.
ډنډ غوري او ډنډ شهابالدین است که در هر دوی زی منطقه فعالیت های محاربوي ادامه داره.
خلک انتقاد کوي چې افغان ځواکونه تر عملیات وروسته د نیول سوو سیمو د ساتلو لپاره کوشش نه کوي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي که چیرې افغان دولت په تصفیه سوو سیمو کې ځواکونه ځای پر ځای نه کړي نو دا ډول عملیات به بې ګټې وي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه په فیسبوک باندې هم خبريږي او د پزرپورې مطالب او خبرونو لپاره زمونږ پاڼه وګورئ. پاکستان حکومت په کابل کې پرونی ترهګریزه حمله په کلکه غندلې او د قربانیان له کورنیو سره خواخوږي خوده لري. د دې هواد بهرنیو چارو د وزارت یو خبر پاڼې په خبرولو د دې توریستي برید د غندلو ترڅنګ یو ځل بیا تاکید کړی چې پاکستان تروریزم چې هغه په هر ډول او هر شکل وي په کلکه غندي. له پیښور په زمونږ همکار رپورټ لري.
د پاکستان حکومت په کابل کې پر پولیسو ترهګریز برید غندلې او یو ځل بیا هر ډول ترهګری چې هغه په هر بڼوي په کلکه غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه په ورځ د افغانستان په پایتخت کابل کې د سرحدي او امن ځند پولیسو پر ودانۍ ځانمرګي برید شو چې د وروستیو راپورونو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه شل کسان مړه او تر 9 زیات ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په وژل شو او ټپیانو کې اکثره د ماشومانو او ښځو په ګډون عام ملکي کسان دي چې ټپیان د علاج لپاره د کابل بیلابیلو هسپتالونو ته لېږدول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سهشنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې د کابل ترهګریز برید غندلې او د وژل شو کسانو له کورنیو سره خواخوږي خودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي د پاکستان حکومت د افغانستان له حکومت او همداشان د برید د قربانیانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي څرګندوي. موږ یو ځل بیا پر دې تاکید کوو چې ترهګري کاغه په هر ډول او بڼوي په کلکه غندو. له بلې خوا د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼې د کابل ترهګریز برید مسؤلیت منلی او پولیسو ته یې د ډېرې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په کابل کې پر پولیسو د خونړی برید په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د فروری په 6 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر او افغان طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې درېمه غونډه وشي. د افغان سولې د بهیر په لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پکې ګډون لري د جوړولو پریکړه د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زړه په کانفرنس کې شوی وه. تر دې مخکې د څلور اړخیزې کمیټې دوه غونډې شوې چې لومړی په اسلام آباد او دوم هغه په کابل کې شوی وه. د دغه کمیټې ګډونوالو په دغه دواړو غونډو کې پر دې خبرې تاکید کړی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین دي، له جګړې لاس واخلي او په افغانستان کې تشدد د پای ته رسولو لپاره د حکومت سره خبرو ته کښېني. له دې مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو د تیر کال په جولای کې په مری کې ترسره شوی و چې بیا وروسته دا لړۍ د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په ښکاره کېدو او د نوي طالب مشر تر ټاکل کېدو وروسته په کابل کې ترهګریزو بریدونو د ډېرېدو له امله وځنډېده. که څه هم ټاکل شوی چې د څلور اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه به د خالی په ورځ په اسلام آباد کې وشي، خو دا لا څرګنده ده چې په کابل کې په وروستیو ترهګریزو بریدونو کې د عامو ملکي کسانو وژنه او د طالبانو لخوا یې مسؤلیت منل به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې هڅو ته زیان ورسوي کنه.
د هلمند مرکز لشکرګاه صرافان وایي چې د دوی امنیت خوندي نه دی او وسلوال ترې په زوره پیسې اخلي او کله کله د دوی کسان هم تختوي. په دې اړه رپورټ لسیمې زموږ د همکار الیاس دای په رپورټ کې اورو.
د لشکرګاه ښار لسګونو صرافان چې د غلاو انسان تښتونکو څخه په شکایت دولت مقام مخې ته راټول شوي ول، تور پورې کړ چې د حکومت دننه یو شمېر کړي د دوی د پیسو په غلا او د اولادونو په تښتولو کې لاس لري. دوی خبرداری ورکړ که چیرې ژر تر ژر امنیت ټینګ نه سي لاریونونو ته به دوام ورکړي او تر چارواکو پورې د خپل غږ د رسولو په خاطر کابل ته هم ولاړ سي. دغه ډله صرافان چې دولت مقام مخې ته په احتجاج راغلي وه، د هغه غله د محاکمې غوښتنه هم وکړه چې صرافانو خپله د غلا سوو پیسو سره لاس په لاس نیولی او حکومت ته یې سپارلی دی.
غلا کېږي مو په ښار کې صرافانو مخې نیسي پیسې جنبلې خلک سرسي دا پرون یې په صرافۍ سره ووتل د شا پیسې شو هلته نمایندی په صرافۍ کې ناست ورته هغه تلیفون وکړي. نو دغه غله ټینګ شو دوه نفره، اوس دا نور موږ غواړو چې ټینګ شي او ټول دولت منګولو ته وسپارل شي. یا که نشین ګولې بیا دې مستوا چې مشکل سلا بیا سره جزایم سره ګرځي یا سره اجازه سلا ورکې
زمر د صرافان په مخ کې خله دریږي غلا بیا سکی زمر صرافان تشتی زمر په صرافانو دغه صرافي څخه خلک راته انتخاب کړي تعقیبېمو چې سره د صرافي صرافي راوخلي هغه غله په پسی یو حالته ورته ولاړي تعقیبې هغه نور ته خبر ورکړي.
د صرافانو د کاروبار مارکیټ په لشکرګاه شهر کې د کندهار او کابل د هډې ترڅنګ موقعیت لري چې څو د نورو هم د غلو او شکونکو د حملو سره مخامخ شوی. د صرافانو د شکایت په اړه د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي د صرافانو د امنیت ساتل د حکومت دنده ده او دوی په دې برخه کې خپل لزل ته دوام ورکوي. ځواک ژمنه وکړه چې د صرافانو لخوا نیول شوی غل به هم ډیر ژر محکمه د خپل عمل په سزا ورسوي.
دوی راغلي دي او په دې اړه به خپل د حکومت ستونزه چې د ولایت مقام ته به وړاندې کوي او دغه په اساس باندې اوس تاسو معلومه ده چې په ښار کې کوم مشکل نشته دی او په ښار کې هغه ځایونه کې چې امنیتي ځواکونه میشته په وخت سره تلاشي کوي او هر ځای کې د هر مشکل د مخنیوي لپاره کولای شي چې دوی خپل په ساحه کې امنیت ونیسي او د خلکو د مشکلات رفع کولو لپاره په وخت سره رسیدګي وکړي.
تلشکرګه شهر صرافان په داسې حال کې د غلو شکوونکو څخه شکایت کوي چې په ښار کې په شخصي جامو کې حکومتي موټر چلول کیږي. د تور سوشو لرونکو موټر ډیر سوي دي او نامنی نه وایي تر مرکزی ولسوالۍ رسیدلی دي، بلکې د دې شهر د سلورومي او زی بابا جی ډیر سیمه لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي.
امریکایي سناتور باب کروکر چې د سنا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی، د افغانستان د وضعیت د سوریې د سولې د پروسې او له ایران سره د اټومي موافقې او د غراز د داعش پر ضد د رواني مبارزې په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. د تنیسي ایالت دغه سناتور دا څرګندونې له امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې کړې.
Senator, a Syrian peace initiative is in its infancy in Geneva. Can you
په جنیو کې د سوریې په اړه خبرې په لومړني پړاو کې دي؟ تاسو د دې خبرو کوم یو ډیپلوماټیک نتیجه وینئ چې د هغې لارې په هغه هیواد کې د خلکو قتل او قتال ختم شي او د امریکا متحده ایالات په هغه هدف کې کامیاب شي چې اسد دې واک پرېږدي؟
Very difficult at this point. I think the opposition that we communicated some with last week has been put in a very awkward
ډیره ګرانه ده. د سوریې د حکومت مخالفین چې موږ ورسره خبرې کړي په ډیر مشکل موقعیت کې دي. نه یوازې شزي هغه ماشومان چې د جنسي تیری ورسته زیږیدلي هغوی نه دي خلاص شوي. دا خبرې په یو داسې وخت کې پیل کیږي چې دا به ډیره ګرانه وي چې یو حل ته لار پیدا شي. زه د ډیپلوماټیکي خبرو ملاتړی یم. هغه ناصر چې په دغه خبرو کې برخه اخلي داسې فکر نه کوي چې هغوی ته سمزای ورکړل شوی دی. عیني حقایق بدلیږي. روسیه ځمکني مداخله کوي او کامیابی یې ترلاسه کړې دي. کله چې عیني حالات بدل شي نو دا به ډیره ګرانه شي چې د اطمینان وړ ځای ته ورسیږو.
Do you envision President Assad ever leaving voluntarily?
تاسو د سوینه چې بشار الاسد به په داوطلبانه توګه واک پریږدي؟
At present, again, as he sees that he's making gains and as none of the things
په اوسنی حالاتو کې هغه ویني چې دای بریاوی ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو پر اساس هغه تر اوسه د بیرال بمونو استعمال نه دی ختم کړی او هغه د لاندې کچې غشتنې په پام کې نه نیسي. ځمکني حقایق دا هغه د ګټ پر خوا روان دي. داغه د پاره وسنی شرایط داسې نه دي چې وخت فرشتي.
Now, your committee last week approved sanctions, tougher sanctions, targeting North Korea's nuclear program.
ستاسو کمیټه تیر اونۍ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له وجې په هغه هیواد د سختو بندیزونو لګول منظور کړل. دغه راز هغه عناصر چې د پیونګ یانګ سره مرسته کوي، هغه وداوي چې دا به د شمالي کوریا د حکومت سره په دې کې مرسته وکړي چې خپل فوځي تاسیسات اکمال کاندي. په دغه عناصر کې کېدای شي چینایان هم وي، کېدای شي چې دې سره ځینې جنجالونه راپورته هم شي.
Yeah, I don't think there's any question that some of those entities are Chinese.
زه فکر نه کوم چې دا څه پوښتنه دي. ځینې عناصر چینایان دي. موږ په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر او د حکومت سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به چین هم په دې جریان کې راګټ کړي. دا کار به روپل شي. ډېر د اطمینان وړ به نه وي. کانګرس ورباندې کار پیل کړی. تر کومه بریده چې زه پوهیږم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه هغه ډول پرمختګ نشي کولی چې موږ ټول غواړو. دا د شرم ځای دی. هغه وا چې په حقیقت کې په شمالي کوریا ډېر زیات فشار راوړلی سي، هغه چین دی. هغوی همیش په ثبات تمرکز کړی او هیله نه دي ورکړي. زه داسې هیله لرم چې دغه بندیزونه به دا هغوی دریز بدل کړي. دا هیله لرم چې ژغ به پرې وکړي چې دې وار بل ډول ځواب ورکړي.
For the United States, North Korea is a problem on the other side of the world's biggest ocean. But for its
د امریکا د متحده ایالاتو د پاره شمالي کوریا د سمندر هغه طرف ته یو مسله ده. په داسې حال کې چې تاسو د بندیزونو په لګولو غور کوو، د هر قسم غیر ارادي نزاجو په باب غور کول به په دوامدار ډول په خپل ځای معقول وي.
Well, look, I'm very familiar with the fact that we have 28,500 troops right there. I visited there recently.
زه په دې خبرم چې موږ 28,500 سرتیري په سیمه کې لرو. سیول موږ در پوځي برید په واټن کې راځي. د چینایانو لپاره تر هر څه نه زیاته لوی ارزو ثبات دی. په غیر ارادي ډول د څنګه کولو نتایج نړیواله ټولنه په ایران باندې تمرکز لري. د شمالي کوریا مسله لا ډېره لري ده. د شمالي کوریا په پرته درې ناکام دي. تاسو وینئ چې موږ سره اوس خلک هم په دې پوهیږي چې دا موږ شراتلونکي ته نه رسوي. هغوی د میزایلو ازموینې کوي او هغه ناصر چې اټومي وسلې رسولی سي، هغوی ډېر بې ثباته دي. هغوی د غیر منطقي پریکړو کولو په لور روان دي. دا ډېر امکان لري چې یو هیواد بې ثباته وي او بیا کنټرول هم ولري او زموږ د ګاونډي هیواد سره بې ثباتي جوړه کړي. کېدای شي دا کارونه چین تر یو بریده سره وشوروي چې په دې تړاو ځینې ګامونه پورته کړي.
You mentioned Iran, and you've been highly critical of the international nuclear accord with Iran.
تاسو د ایران خبره کوله او تاسو د ایران سره په نړیواله اټومي موافقه سخت انتقادونه کوي. اوس خو دغه موافقه شوې ده. تاسو غواړئ چې هغه کامیاب شي او د جمهوری ګوند په کنټرول کې کانګرس د هغه د کامیابی لپاره څه کولای شي؟
Obviously I didn't like the agreement because of the immediate leverage shift.
زما دا موافقه په دې دلیل نه ده خوښه چې ایران ته ډیر څه ورکړل شو. ایران اوس د ډیرو زیاتو منابعو ته چې په خوای لاسرسي نه درلوده وسلار پیدا کړي او د اټومي وسلو د لرلو د هدف لپاره به خپل تحقیقات او انکشافات ته دوام ورکړي. په دې کې شک نشته چې زه غواړم دغه موافقه کامیاب شي. زه د سیمې لپاره شهید لرم. دواړه ګوندونه باید په یو اتفاق پر ایران خپل فشار ته دوام ورکړي. د دې موافقې نه وروسته ایران د بلستیکي توغندوی وازماینه وکړه. اوس دا کار شوی. لکه تاسو چوینئ، ائتلاف پر مخ روان دی. اروپا هم په دغه سیمه کې زیات اقتصادي ګټې لري. روسیا خپلې وسلې خرڅوي. تاسو پر ایران سمدستي فشار نه وینئ. که دې موافقې سره سرغړونه وسی، نو بیا به موږ خپل غبرګون څرګند کړو. زه غواړم چې دغه موافقه کامیاب شي او دا ایران ته د دې اشاره ده چې یوازې د دې موافقې نه سرغړونه به دغه موافقه ناکامه کړي.
اسلامیک سټیټ هاز هاد سم باتل فیلډ سیټ بیکس بٹ سیمز ټو بی سپریډینګ اټس ټینکلز فرام لیبیا ټو افغانستان.
د اسلامي دولت ډلې د جنگ په جبو کې ځینې ناکامۍ لیدلې، مګر په عین وخت کې خپلې منګولې د لیبیا نه افغانستان ته غځولې دي. تاسو په دې اړه د امریکا کوښښونه داسې توضیح کړل لکه چې یو د بودیجې مسله وي او بل ورځ غبرګون نه وخت څرګندوي. آیا اوس هم هغه سي حال ده؟
I was just in Qatar where the aerial operations are being coordinated and by the way was most impressed with
زه څورې مخکې په قطر کې وم. همیل دل چې هوایي عملیات په سمه توګه هم ژغیږي او زموږ د کومندانانو نه کارکړدګۍ نه ډیر راضی یم. ورسته کله چې افغانستان ته ولاړم، په دې ډاډه شوم چې زموږ پوز د القاعده پر ضد عملیات کولای شي، خو د اسلامي دولت پر ضد اقدام نشي کولای. دا د بلندو ور خبر ده. زموږ میکانیزمونه اوس بدل شوي دي. اوس خوشبختانه کارټر په وځ کې بدلون راوستي دي. د اسلامي دولت یا داعش پر ضد څنګه اقدام نشي کولای په موږ یو څه نه وخت سوي دي او ګمان نه کوم چې پر دې ارتباط به لمسره څوک مخالفت وکړي. د داعش رامنځته کېدل ډېر عوامل لري. که موږ د تاریخ پاڼو ته مراجعه کړو معلومه به سي چې کوم خلاجی په 2013 میلادي کال کې په عراق کې رامنځته سو دا د داعش تر پیدا کېدو یو عامل وو او په 2013 میلادي کال کې موږ هلته د ځینو اقداماتو نه ډډه وکړه چې دا د یوې غټې ناکامۍ سبب سو ځکه چې خلای را پیدا کړه هله می دا چې کومې خبرې چې ما د خارجه وزیر جان کری سره وکړې دا خبره مې ورته وکړه چې زموږ د موجوده اقداماتو مقصد باید صرف دا نه وي چې هلته داعش کنټرول کړل سي بلکې پرې نشدو چې د لیبیا تر افغانستان او نورو ملکونو پورې د غډل خپل نفوس پراخ کړي او موږ باید خپل عملیات نور پراخ کړو.
د امریکا د کانګرس د سنا د اړیکو د کمیټې د مشر سناتور باب کروکر سرګندونې مو د سوریې، افغانستان، ایران او د غراز د شمالي کوریا پر وړاندې د امریکا د دریس او د غلط روانو حالاتو په اړه واورېده.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونو ته. چارواکي وایي په هلمند کې میاشت د 215 میوند قلو اردو د درېمې لواء قومندان جنرال اتامیر آګا د ماین په چاودنه کې ووژل شو. افغان او امریکایي چارواکي وایي په ننګرهار کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه راډیو له منځه وړل شوې او په لسګونو مشکوک سخت دریځې وژل شوي. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو د ماموریت وایي ډګروال مایک لاهورن وویل امریکایي ځواکونو پرون د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې پر دوه اهدافو بمباري وکړه. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په هوایي حملو کې د داعش 9 سخت دریځې وژل شوي دي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د دولت ولس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د امریکا په ایووا ایالت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوری غوښتونکو کې ګوند کې د نننۍ انتخابات تید کروز وګټل او په ډیموکرات ګوند کې هم هیلری کلینتن په ډیر لږ توپیر له سناتور برنی ساندرز څخه مخکې شوې ده. یو امریکایي قاضي د حکومت د هغې اقدام په وړاندې دعوه کړې چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړوونکي ایراني لګول شوي تورونه فسخ کړي. په پام کې چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون نن د 2013 میلادي کال لپاره د خپل بودیجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همدارز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. او د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویډف به نن د 2014 میلادي کال د اقتصادي ودې لپاره د عملی پلان په اړه غونډه وکړي.
اقتصادي خبرونه له سباون کاکړه ورو.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د کرنې وزارت وایي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به افغانستان د غنمو په برخه کې په ځان بسیاني ته نږدې شي. د افغانستان د کرنې وزیر اسد الله زمیر نن په یوې غونډه کې وویل چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره یو پلان جوړ کړی چې د هیواد له وچو یا لل مزموږ څخه به ګټه پورته کړي. د نوموړي په خبره د دغه پلان د عملي کولو لپاره د استرالیا هیواد 25 میلیونه ډالر مرسته هم کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې د فنلند هیواد سوداګر غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د فنلند هیواد د لس پښاوخه کې سوداګر او پانګوال افغانستان ته راغلي وو او دوی غوښتل چې په افغانستان کې د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي.
په شمال په ولایتونو کې دوی ډیره سرمایه‌ګذاري کړې ده، البته د خدماتو په حساب او په ډیرو پروژو کې دوی دا کوي. نور هم غواړي چې د خدماتو په ارتباط باندې ظرفیت سازي په لحاظ باندې په دې باندې د افغانستان سرمایه‌ګذاري وکړي.
د شغل الکوزی په خبره په دې اړه د سوداګرۍ په خونه کې تیر ورځ یو غونډه جوړه شوې وه چې په دې غونډه کې د فنلند سفیر او د افغانستان د ډیرو شرکتونو مسؤلینو ګډون کړی وو. په ننګرهار ولایت کې د کورنیو تولیداتو یو ژمنۍ نندارتون جوړ شو. د دغه ولایت والی سلیم خان کندوزی د دغه نندارتون په پرانستو غونډه کې وویل کوشش به وکړي چې افغاني محصولات ته کورنی او نړیوال بازار نو پیدا کړي. دغه نندارتون د کابل، ننګرهار، هرات، کندهار او مزار شریف صنعتکارانو لخوا جوړ شوی دی. په دغه پرانستو غونډه کې د والی سلیم خان کندوزی په ګډون یو شمیر لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړی و چې درې ورځې به دوام وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او اویا پوله، یو یورو 40 افغاني او 50 پوله، یو پوند 98 افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 55 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او 90 پوله او زر پاکستاني کلدار 1400 افغاني.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام هم اوري. خو اوس د افغانستان د کرکټ ملي لوبلړۍ لاتلونکو مهم سالو ته د ښه چمتووالي په خاطر په هندوستان کې تمریني سیالۍ پیلوي. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش هندوستان ته د لوبغاړو روانېدو مخکې خبریالانو ته ویل چې دا سیالۍ د آسیایي او نړیوال جام د تیاریو لپاره کرکټ بورډ لوبغاړو ته بشپړ پلان جوړ کړی دی. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ اتلس کسیز ټیم په بنگلاديش کې د سیالیو لپاره دوه څه باندې دوه اونۍ مخکې خپل سفر د هندستان په لوري پیل کړ. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د آسیایي او نړیوال جام ته د هو تیاریو لپاره په هندستان کې د تمریناتو لړۍ ځکه برابر کړې ترڅو د ټیم لپاره یو لس غوره لوبغاړي په نخښه او لوبغاړي له هوا سره آشنا شي. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش د دوشنبه په ورځ په همدې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان ټیم به د هندستان د کورنیو سیالیو له اتلې لوبډلې سره 15 ورځې سیالۍ ترسره او بیا به لوبغاړي غزایا بنگلاديش ته ولاړ شي. ښاغلی دانش وایي چې د ټیم هوډ دا دی ترڅو په اصلي آسیایي سیالیو کې ځای پیدا کړي.
ان شاء الله زه د خپل ټیم ته په کتو سره او خپل لوبډلې زحمت او کوشش چې دوی کړی دا ان شاء الله دغه خلکو ته به ماتي ورکوي او دوی به مین ایشیا کپ ته لاره پیدا کوي او په هغه کې به ان شاء الله دوی بیا هم ښه پرفارمنس کوي او هغه لوبډلې چې ټارګټ شوی دي چې باید مونږ ماتي ورکو او ان شاء الله هغه لوبډلو ته به هم ماته ورکوي.
دوه کال وړاندې د لومړي ځل لپاره افغانستان مستقیما په آسیا کپ کې ولوبېدو خو سږ کال د بنگلاديش، پاکستان، سریلانکا او هندوستان سره له سیالیو مخکې باید د آسیا درې نور ټیمونه امارات، عمان او هانګ کانګ مات کړي چې د لومړي درجه هغو ټیمونو سره بیا سیالیو ته لار پیدا کړي. په 2014 کال کې افغان ټیم بشپړ غړیتوب لرونکي بنگلاديش ته په ماتي ورکولو سره هغه سیریز د ځان لپاره تاریخي کړی و. افغان لوبغاړي په هندوستان کې له تمریناتو وروسته د فبروري په 12 نیټه بنگلاديش ته ځي ترڅو له اماراتو، هانګ کانګ او عمان سره سیالي وکړي چې ګټونکي لوبډلې دویم پړاو ته لار پیدا کوي. په داسې حال کې چې ډیر وخت لوبغاړو په ټاکنې انتقادونه کوي، د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې دا مهمه سیالي دي او هر چا چې په هندوستان کې وړتیا وښوده په دغو سیالیو کې به د لوبېدو چانس ولري.
لوبغاړي زیاتره ټولو ته معلومي موږ بلته بیا هم ګورو په 13 لوبغاړو کې چې کوم بازین پلیئر مطلب اوټ اف فارم دی هغه فارم ته به ګورو چې کوم بهترینو ځلیږي په هندوستان کې. موږ زو انزمام به موږ به کینو ولته ځکه چې موږ انزمام موږ ټول نډل بهتر کوي. نو دا بیا دا 13 چیز موږ خوښ کړی دی چې ان شاء الله موږ د 15 به انزمام خوښي چې کوم بهتر دی ځکه چې هغه د غټ لیول کرکټ هغه ته موږ نډل معلوم ده.
دا د آسیایي هیوادونو ترمنځ 14 کپ دی چې د لومړي ځل لپاره د شل ورځو سیالیو په ډول ترسره کیږي. د شل ورځو سیالیو تیز لوبغاړی ګلبدین نائب د دغو سیالیو لپاره د لوبغاړو حوصله لوړ بولی وایي چې له زمبابوي سره د خو سیالیو وروسته دوی لا هڅه کوي چې د آی سی سی په درجه بندۍ کې مخکې راشي.
دا یو ډیر غټ ایونت دی نو د دې کې سنو خو اوسې موږ خو لوبي وکړو موږ به له موږ ته مخکې سیبونه اسانه آی سی سی کې کوشش به دا وي چې دا ځل بیا هم یو خېلو وکړو او ښه ریزلټ وي.
افغان لوبغاړي داسې وخت لهیلو سره وګد سفر ته مخکې کوي چې په 2015 کال کې د بیسارو خو لوبو پر مټ د کرکټ نړیواله شورا او کارپوهان حیران کړي دي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په 2014 کال کې د دغو دوه مهمو جامونو راخوا په پلان کې لري چې افغان لوبډلې ته د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره هم سیالۍ برابرې کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو درې پام دی هیله بیا هم پیل کوو د انصاف په لټه کې د دیونې پخپرونه. باید وایو چې د انصاف په لټه کې د دیونې پخپرونه کې د کندهار ولایت د یو اوسیدونکو ستونزې مراخيسته د حیات الله نومیږي وایي چې زمکه د زورواکي لخوا غصب شوې ده. د چې ستونزې په جزئیات سره تاسو ته بیان شي نو په خپل به د حیات الله خبرې واورو چې ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې څه ویلي دي.
زه حیات الله يم د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. خو د کندهار د ولایت ته ومه او چې سپداغه و موضوع کې زما یو مزګه ده سندي ملکیت لري د کرم د کور سره د خلو سره دا غ کرم را سګردوي د کرم واست غوره کومندان دي. زما ستونزه دا ده چې د کندهار د کومندان سره زما دغه ټلیفون وسی چې زه و دې خبرې سره وکړو چې دا مځکه جنې راوای ځکه ما دا دوه کاله کېږي ما پرې چا خرڅه کړې ده هغه مې پیسې نه راکوي د مځکه نه راکوي دورې و دورې مې ځغسیل د هغه امنیه قومندان ته مې هم ډېرې عریضې کړي دي یو دسخط پر وسي چې دته ورسېږي که نه خو سړی نه جلبېږي او زیته عریضه راشي او ځای نه جلبېږي چې د ده سره زه خپله تماس ونیسم یا د ده سره ووینم نو به دا کار ما د حل
دغه ستونزه تاسې همهلته په سیمه کې د خپلو کوم چې سیمه ییز چارواکي دي هغوی پرې اړه لري هغوی سره مو نه ده شریکه کړې
شریکه کړې مې د دغه او زیته لس پاره د هغه مې اومې او زیته ورغلی یم د هغه قومندانۍ ته تللی یم دا دوه کاله کېږي اخته د کندار د کرزیسا د ورور شاه ولي خان سره مې خپلې لدی چې هغه دوه درې واره د زیته وویل چې دا سړی ټینګ ته سړی نه ټینګېږي بل څوک یې نه شي ټینګوی بیا د هغه کندار د قومندانه ماشي و بېخي ډېر مات غستلي دي حتی یوه د دغه قومندان یو د والي صاحب سره مې نه دي لدی د ولایت شورا د رئیس سره د ګردو سره مې لدی د دغو دوو سره مې نه دي لدی
دا کوم کسان سره مې لدی دوی ستاسو سره څنګه په اړه څه وایي چې ولې تروس پرې په دې برخه کار نه کړې
دغه ته درې واره ورغلم دا شاولی خان کریزیت زده هغه را ټول ول تر اساری زده کومندان په نامو وکړی زامی وکړ په کومندانی د سخت کړ جنایت ته جنایي ته سخت کړ د یو کومندانی ته کومندانی چې ورته تر واس ول مو ځنه جلبې بیا شاولی خان تور لم بیا غو زنګ بیا ټول چې سړی جلب کرم یې جلب او بل وای بیا بارغه نو دا به زوره وری باندې زوره ورخونه دي چې نو واست سپاس نه پرشي خو یا ته خپل زنګ پورت کوی د شورت وای چې ما خاطر د کار کې سیامات وا کز مانه د خدغه سندي زبدر د کار کیر برول یم د کستاد انونه اوس په ولای چورا درې سره مين لیدیږي هغه نه د خړی وسته د مکتب خیمه پښتیا چې ولیږي زما په ځکه کې دا یو بل نمبر د بل چا دین کوم ځکه کې دا یو دا غد
دا سړی څه کار کوي چې تاسو زما کې چې غصب کړی
دا مستی یو اخ په خاط کې وو وسته غورک د دا شنو پولیس کومندان دی وسته غورک د شنو پولیس کومندان دی د هیمه شتیج ورستولې
تاسو درس پر خپل هڅه نه کړی چې کندهار د امنیه قومندان سره وګورئ
یا ډیر وارونه ورغلې م اوغه چې د تولاړه ما د جنرال مچولا خان د ورور سره مې ویل د کریم الله سره د کریم الله سره هغه په ول مال ته ځان ګرځو هغه مې چې مې ځان ګرځو وي ول تی په ناخې ک څنګه دی خو ډیر مې وځه سپالا مې وس خلاص او بیا دا غلم باندې چاره
د انصاف پلټکه
د آیت الله ستونزه مو د کندهار ولایت د والی د ویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کړه خاغلی خپلواک په اړه وویل چې ک دغه اوریدونکو دوی ته مراجعه وکي نو دوی به ستونزه ورهواره کی نو د خاغلی سمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو
د ولایت مقام د نوی رهبری پر اساس باندې ترجیح هدا پوری دغه د یعنی دغه خاغلی لرول څه بده چات اجازه نه ورکول کیږي چې مزکه غاسب کی کچېره پر شابه نسبت سي د قانون مطابق هغه فل سزا ویني
په لوک سب تر اوسه پرې د شان قضيه آیا د ولایت مقام تر اغلي دي چې دوی زمکه غصب شوی دي او د ولایت مقام په دې برخه کې څه شي کړی دي مثلا هغه حق حقدار تر رسیدل دي
ډېر یعنی فلسګونه قضيه چې دي د ولایت مقام د دایره څخه قضيه حل شوی دي او د خلکو ستونزې مترجمه هدا پرې هواري کړی دي کچېره هر څوک ستونزې ولري دوی مراجعه وکړي ولایت مقام ته زر تر زر د دې ستونزې په اړه
بلې خپل وخت سب دغه آیات الله څو وخت تاسو ته درشي چې دوی د ستونزې د
اړې دن راسي دې کولای شي نن راسي کولای شي سبا راسي کول شي بل ورځ راسي کوم ستونزه نشته دې لپاره
خپل وخت سب دوی چې څنګه وې دي وې چې د کرم چې دی دا وې د غورق قومندان دی یعنی کده چارواکو په حدود کې هم دا کسان وي چې دوی غصب کړی وي ولایت به دوی سره ان شاء الله قانوني چلند وکي
bale wa bale bale
مننه خپل وخت سب خو ډیر دل داسې دل شي وي چې چارواکو ودی کړی چې دا کسان موږ تر شي بیا غو د امنیتی کسانو یا نور د خونه اجازه نه ورکول کیږي هله منم چې یو څه سپارښتنه وشي چې دا
اطلاع کوم ستونزه نشته دوی کولای شي ځان سره ولري او ماته زنګ راوي کوم ستونزه نشته
مننه نه خپل واکس اپ کور ودان ژوند دی اوسه
چه چه
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشبلو یغي په سی ور شام دی کړه باندې ورستی دی شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کو تی ازری په وی ګرک وای ازر کی ان شاء الله مونږه جلبونه په سی ور کړی
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدن کو دا و د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه شتا سی واوریدله کتا سی هم څه ستونزې لري او غواړي چې هواري شي نو ل ازادۍ رادیو سره اړیکه ونیسي موږ د اړیکو شمیره ده 0992 93 موږ به هڅه وکړو چې ستاسو ستونزې د مسول چارواکو تر غوږونو ورسو او ستاسو ستونزو ته د هواري ولار پیدا شي تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو خوشاله ژوند ولرئ
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم هله د چیرو غو جوړوسی د دیونه ستاسو راغلی پیغامونه خبرې دوت چمتو دي چې زموږ دوستانو د ځل هم پر بیل بیل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندې زونه او شکایتونه راستولې دي ځینو دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندې او جدي سي ځینې لبیکاری څخه سرټکوي یو شمېر اوریدونکو د پوهنې په برخه کې خپل شکایتونه راستولې دي نور پیغامونه هم لرو خو خبرونه د کندهار ولایت څخه د اوریدونکو په په لوي چې وای په دولتي ادارو کې د کسانو په ګمارلو کې فساد ستا او لنورو سیمو ولایتونو څخه خلک ګمارل کیږي چې دا کار د دې اړیدونکو په خبره د دې سبب سوی چې ډېر ځوانان په کندهار کې بیکار پاتې سي نو د دې دولت څخه غوښتنه لري چې دا ستونزه باید حل شي دا او ورپسې به د نورو دوستانو پیغامونه هم یو په بل پسې تر تخبره کو را سره اوسي
السلام علیکم زه مختار احمد کندهار څخه خبرې کوم د کندهار په ادارو کې د مرکز څخه ټول د نوې ولایتو خلک استخدامي جوړې په کندهار کې د څوک نه چې په ولایت په شوبو کې استخدام شي کنه ټول هغه دي حکومت وایي دلته په زرهاو ځوانان دغه بیکار ګرځي تعلیم تربیه درسته ته فارغ شوی مصیبت کې د نور ځای څخه خلک استخدامي په ولایت کې په مقامو کې په بینکو کې د کندهار خلک نو چې شو کې دا څه به ګرځي او بل اخره به نو یو رپات دی به بل څه ته دی نو بیا د حکومت نو هیڅ خلک یو رپات نه دی نو پریږی چې د لچا څه کې او کدا سي نو خدای د خپل کندهار خلک راولي په خپل شوبو کې جو درې د کندهار په مرکز کې په نور ځای کې نه او سلام
دما غوښتنه له صحت یامین داده چې تاسو لرو پروتو سیمه ته واکسین رسوي تاسو د مزي منطقي خلک ونې سي چې واکسین د دنیا هغه سارته ورسي تاسو د بلجه چې خلک ورول یو غو باندې دغه دي خلک شک کوي چې دا بس طالبان شک کوي چې دا جاسوسان دي نو تاسو چې خود به خلک پات کیږي خود به خلک پلجيږي چې مغه منطقي خلک ونی سي که یو پات سو توان زدر کوم نورم په مخه کا
سلام علیکم علیکم السلام علیکم د نګرهار ولایت د سارګ غلجیل سوالینا د دولتي چارواکو څخه موږ هیله ده چې دې ځای خلک د پیسو مقابل کې طالب کوم د کیږي بلنو د کیږي غریب غریب خلک مجبورای پیسې کې خلې په سواله کې باندې کې شتنجي ورکې ډېر نور خبرې جیسے او نن ته کې 70 دی اتا ډوړې ورکې تا چې ورکې دا بيګنا خلک زوري ځینې کسان له سواله کلی کور کې نیولې دي هغه هم د جلال آباد کمانډانې ته لیکل غوړي دي ما بس کې پراته دي موږ حیران د سرک حکومت د سرک چارواکي تاسو دي نه په وایې سو کوم حضور مجبورای په محلي په ډول ته وو څنګه وو خدای په خاطر باندې دا خلک مخه ونی سي زرونه هلي ورزګانه چې دغه نوې د څخه وي له خاور سره خاور سره نو خدای په امان توجه نه مننه
السلام علیکم سبد ازادي ته سلامونه وړاندې کوم تاسو سلام ما ازاد چې د دوانم به کار دي هغه څوک چې تاسو ته برابر دی هغه ته تاسو نور کول چې کوه ته تاسو دوار کړی چې دوانم ته به کارم پیدا شي او هغه خلک ته چې ضرر نشته د دې کې یوه د تکارد ماس په کور کې پوره ورکول کېږي نو دوی چې د ځای د جنرال خلک نیولای دي زه ته ځای نه خالي کېږي دا از ما پیغام دی او بل دا پیغام دی چې د کلوریا او لیسانس او ماشات ټول په یوه سین باندې تکارد کېږي در حالی چې دولسمان باید په سپیته کلامه تکارد شي او چلسمان په دشته کلانه او نور په دشته کلانه ډاکټر ماستر په دشته کلانه خدای موضوع ته هم څوک توجه نه کوي زما دا پیغام و چې دا مشکل هر څه توجه ورکوي چې ډیره مهرباني دی سلام علیکم
زه د وردګو نه زنګ وایم او چې دا غوښتل چې په مشتاب ویلې مالیم کدا شي چې دا سم مالیم میوکه یا کنه
عبدالعلیم د نیمروز د ولایت اسوسیای سره خبرې کوم. زما غږ د مربوطه مسؤلینو ته ورسوئ. وزیر صاحب داخله، محترم وزیر صاحب داخله، د نیمروز مسؤلین و قمندان امنیه او مربوطه نایه او کم نور مسؤلین نظامی چارواکي چې دي، هغه موټرسکلان د دوپوشته یعنی دوه نفره دي، نه پرسپریږي، یو نفر دي پرسپریږي. نو ځکه موږ دوکانداران او کاسبان خلک یو چې د کور مو لیرې دی، چې د لیرو ځایو ته راځو، موټرسکل مو ګیروي، بیا د پیسو بانه کوي، پیسې راڅاخي، او کله چې مو مدیریت د ترافیکو ته استوي نو هغه 1500 افغانۍ راڅاخي. او والي صاحب ته چې مراجعه کوو، هغه وایي وایده ته باید پلیټ ورته ورکول شي، چې پلیټ چې 500 مو ورکوي بس راته ورځه ولاړ شه، بیا چې ولاړ شو دا بله ورځ مو بیا ګرئ. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګې ټولو هغه اورېدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کړئ. موږ دا د شهیدینو مجاهدینو میاشت دی او روژه نه ده، د پروسه کال ماښه موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبان بس بل کال پرې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري، زموږ دا ماشونه واله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روژه نه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی، خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه، هغوی ماشونه اخلي، دا میدین ورسره ټچ دی، او کوم خلک چې رامو غوندې بې واسطې او دا لاس را کوي دوی له رجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نخره بعد. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه در کوي او زموږ دا ماشونه موږ ته راکړي، نورم وخت نه نیسم په مخ هم خښ.
السلام علیکم، زه خالد د فراه ولایت بلبلک ولسوالۍ نه ستاسو په تبصرن کې ماشین کې خپل پیغام یږدم. موږ په بلبلک ولسوالۍ کې د هوا د لارې څخه سم پاشل کیږي، زموږ ټوله انسانان برباد کړه، کوچنان ماشومان ښځې سپینږیرې ټول مریضان دي. هلته چې موږ یو یارات مو وړي مریضان، هغه وایي وای دا د ستا مؤثر دی، پر سیټ باندې سام پاشي، ډاکترانو نتیجه د سام ورکړي. یو دا قسم سام هم پاشي چې هغه دای نری نری تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري، چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته ور وښیو او نمونه یې راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګرو ملتو څخه او د بشر د حقوقو والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانانو د سام پاشل شي. نو ټول ولس دین په آزاد دی، د تاریخ په بانه سام پاشل به نوم کې توان رسول دی، تر درخت رسول دی، انسانان ته رسول دی. را دې چې تاسو خبریال اواز په دول سواري کې د وترخي چې دوی دلته پیدا کولی شي تاریخ ګر مسلمانان غنم کړي، غنم یې هم خراب کړي، د وسه چې د افغانستان غریب خلک دي، ټول ستړي علاق په دغه ستړیا یو شیر اروپي پیدا چې هغه به تر مریضان نه تیریږي. دا د موږ د ملګري ملتو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي، او خارجیان ته ووایي چې دا سم بند کړي، دا ټول زموږ ولسواري ګر ولس ته دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم، مانه جن خو یې سرګونی صدا وختونه نشي مې پکابون سره په تیر قانلارو نو کې ځکه چې تاسو ورل ستان کې پکابون بولو سره کې نو مکتب کلینیک نه سره هیڅ شی نه کیږي. او سلام.
الو السلام علیکم، زه خپل پیغام د حالت ته تاسو ته پریو دم. زما دا غوښتنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسی چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دښتو غرو سره اخته دي، د خدای تعالی از دي دغه خلک ټول دغه دغه ته اخته دي، خپل زکی دي دا کې سي تر دغه و با سي دا و چې د ټول خلک په اخته دي، د شپه باندې کېږي پرګرزولي د حکومت زکی د شرایط ته خلک پرګرزولي یو ځما ده بر ځما ده په دې ما باندې چې ټول زکی غضب کې دغه سي خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام.
مسلمانونه د ازادي راځي کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د سلام څخه زموږ شپږ غانې چې پر موږ باندې دی اشرف غني داسې نشته او ستړي ده چې هغه د امید کړي آل پر موږ درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه راځم اولاد رحمان خبرې کوم د شهید عبدالله لسینا ورور د موږ مکتب کې د شهادت او سوادر نه باندې میږي خل اوس موږ نه امتحان دی ورورا کل بس واسطے گوری بے سوال سوادار نمخی سوادار بے سوال نپست ہوئی خدے وہ کتاب پیغام زمانہ شروع کی اور جمع دے رئیس جمع دے سندہ خواہش دے دے مالمان بے څنګه په دې خبره پوکي و سلام به احترام
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاګړی ولسوالۍ اوسیدونکی يم په اول قدم کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نظر لکومي سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې زه د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غږ کوم لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی ملي دفاع وزیر او مصالح قواو ستر درشتي او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس دغه نه جدن خواهش کوم عرضو تا کوم چې اکثره د دولت وړه او غټ لړپوري چارواکي د نظامی وسایلو نه غلطه استفاده کوي چا خخته پکې بار کړی وي چا خپل خزه ماشومان په امیل پکې بار کړی وي چا وروره واده ورا کې رواني کړی وي نظامی وسایلو نه غلطه استفاده کوي اندغه وجه ده چې افغانستان نه جوړیږي.
سلام علیکم زه د ورخم دلند ریواري ما زه د جلال آباد والی څخه غواړم د پندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې دیشي ترافیک نشته دا یو د پلار بندي دی 2 ساعت 3 ساعت لار بندي د خلاصولو څوک نه چې لار خلاص کړي موږ د رئیس له کوم چې دال د ترافیک په جفا باندې وګماري په جلال آباد کې په هر چاو کې اته اته لسل ځانې والا د رشوت خورندو د پاره او دا یو ترافیک نشي موږ لار خلاص کړي موږ نه ډیر بازار کې موږ د رئیس چې دلته موږ ترافیک په جفا باندې وګماري او سلام
شبیه کلا د زابل ولایت اعتبار د سوالي ستاسو ته زحمت ورکوره د اعتبار کول سوالي کې نه تړ پوښتنه نه مکتب ستا کلینیک نه وایو کلینیک راغله د غدوایانه کلینیک د ډاکټر اخرته نه د حکومت سره څنګه دوه د کارونه دي لا کلینیک نه وای نو مکتب مو سړک د کلی خو د سوالي د درې کال کې مسیره د طالبان د پوسټي ته بازار اسکار نه شي شو کېدی دا اوس سره کوم کار په دغه حکومت کې څنګه څنګه دوا د نیو کلینیک راغله دغه د وایز پر اخته دي دا وایي کلینیک نو څه کوي چې باید نو ډاکټرانو نه دی دي دا رقم کلینیک نو نه ده څنګه نه څلک د امر حکومت صدا خواهش کوم چې د ولس کستر د مسجد خپل خلک به سر جواب وګوري او که څلک راغ کو کی مکتب راولي کلینیک را جوړ کی سبب نو ورته دا رقم نو څه کوم راي ور بازار باندې ورته سکری راول د څوک نو څوک نه د خیدای ته ورکی د پوسټو کې نه سي راشو کېدای نه سي د ورته څخه پروک طالبان دا سي 100 کیلومتر د دې نه ځي نه دا د دې د غاده دا د دې حکومت د اړه خاصه کې کیږي نو حکومت راځي والسلام زه
تاسو په کندهار ولایت کې خدای چې ډاکټران د دوه نمبر ډاکټران دی یو ته چور کې یو د سر د درد درته وي بل د پښو د درد درته وي ولاکه په هیڅ پیږي دا د هندستان کې راغلي دي د ډېر ښه ډاکټران دي کېدای شي دا نه دا کندهار خواتم راځي دا غوښمر ډېر خوشاله شو.
السلام علیکم دی زادیا ورډونکو ته او دارنګ د سیاتانی وزیر صاحب ته زما د هیله ده زه د سخرو د سدین کې عبد الله په نام خبرې کوم دغه د مغول خان شپخانه کې ډېر ستونزې دي او دلته زیات پیسونه اخلي او زیات معنی زیات څه دي کې باید د دې سره قانوني چلن شي او دا څنګه د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې غوښته چې موږ ځانانه بوزنو البته هم زیات پیسونه اخلي او د واګان ډېر قیمت موږ دا هیله ده چې د وزارت نه چې په دغه خلکو کوی دا ته چې موږ ډېر مشکل خلک یو غریب خلک یو او د زیات پیسې خلکو نه اخلي د نور ځای کې یو قسم د دولت بل قسم نه و سلام
زه د هیل ملل څنګه د روسای سره په تاسو سره په تماس کې یم ما د لته دا غوښتنه ده چې موږ د سوالي ته عملیات واسي اې موږ د سوالي را پاک کړي موږ د دې په آزاد او د په تنګ جنگونه راو باندې اې سره په یوه سره دا غوښتنه چې موږ سره واجی کوي او واجی پر ځای کې موږ دا واجی کړی چې معنا وطن او د غد دولت به جوړوم نه کې جوړا سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم زه د یلمن ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم ما دا شه بغنی څخه دا خوایس چې به ان غازی بخاری ته او برکی بخاری ته ناسې دی د یلمن په دغه مظلوم افغانان باندې رحم وکړي ته دې ته وګورې چې دا شان دی یلمن کې د یلمن پر اساس دی مونږه حالات به نږدې سو وګورې ما دا پیغام نه شې چې ډیر مونږ نه ستاسو
ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونه مو په امانت سره خبر کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پات رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندې زونه به په نور خبرونه کې حتما درته خبرو کو په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو اوارسي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه.
د
تلفونی پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو تلفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.